او کان کیندونکو شمیر 22 تنه دی او ټول ژغورل شوی. تفصیل لسفی ولاسان زیو.
د شنبې له غرمه مهال لسګونه کارګر د دری سوف د ګوله سیمې د ډبرو سکرو په کان کې بند پاتې و. د سیمې خلکو او ژغورونکو شاوخوا 24 ساعته د دغو کارګرو د رایستلو لپاره هڅې وکړې. په سمنګانو کې د طالبانو د والی ویاند عصمت الله مرادي یک شنبه ناوخت رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړی چې 22 تنه ایثار کارګر ژغورل شوي.
معدن سنگ زغال کې در ولسوالۍ دری سوف
پایین د ډبرو سکرو یو کان لویدلې و چې له امله 22 مالی کارګران په دغه کان کې بند پاتې و. د نیکمرغه د سیمې د مسؤلانو په هڅه ټول دا کارګر له خاورو لاندې راوستل شول او ټول ژوند یې سلامت دي. لومړنیو راپورونو کې ویل کېدل چې د ګیر پاتې کارګرو شمیر شاوخوا 15 تنه دی. خو وروسته په سمنګانو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړ چې یوازې 22 کسان په کان کې ایثار پاتې وو. درې سوف د افغانستان لوی کانونه لري چې د کیفیت او استخراج له پلوه لومړۍ درجه بلل کېږي، خو غیر معیاري او وروسته پاتې کان کیندنه د دې لامل شوې چې تل دې سیمیک په قانونو کې د مرګونو پیښو یا د کارګرو ژوند ته متوجه ګواښ راپورونه خبر شي. د کانیزو چارو متخصصین وایي تر څو چې غیر معیاري استخراج روان وي داسې پیښې بیا بیا تکرارېږي. د کانونو د چارو یو متخصص او د کانونو وزارت پخوانی سلاکار عبدالقدیر مطفی یک شنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې خصوصا په درې سوف د ډبرو سکرو چې کوم قانون دی په دغو کې یو خو خود سره کیندنې دي، بل کیندنو کې چې کوم وسایل دي هغه ډېر ابتدایي وسایل دي چې په هغه کې ډېر زیات خطرات رامنځته کوي. بله مهمه مسله دا ده چې هلته د ماشومانو په زور د شاقه کارونو او جبري کارونو کې هم یو ډېر غټ باس دی چې هلته متاسفانه وجود لري. قانون په استخراج کې خصوصا د ډبرو سکرو په استخراج کې یو نړیوال معیار چې کوم د استخراجي معیار دی چې هغه کې هغه محیط زیستي مسایل هم دي، په هغه کې هغه اجتماعي او پولیس مسایل هم دي، هغه متاسفانه په پام کې نه نیول کېږي او دا ډېره غټه فاجعه ده.
د راپورونو له مخې په درې سوف کې د ډبرو سکرو د ایستلو لپاره شاوخوا 800 ځایونه کیندل شوي چې تر ډېره غیر معیاري دي او د کارګرو د ژوند د خوندیتوب هیڅ ضمانت پکې نشته. په درې سوف کې د افغانستان د ډبرو سکرو لوی کاني ساحې موجودې دي چې د کیفیت له لحاظه د دې سیمې سکاره تر نورو سیمو ښه بلل کېږي. د طالبانو حکومت له بیا واکمنې ایس په قانونو په تیر بیا د ډبرو سکرو په قانونو باندې پنګونې زیاتې کړې او د دوی لپاره یو لوی عایداتي سرچینه ګرځېدلې. د افغانستان د ډبرو سکرو لویه برخه پاکستان ته صادرېږي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي په تیرو اتو میاشتو کې څه باندې 6.5 لک ټنه ډبرو سکاره بیلابیلو هیوادونو ته صادر کړي. دا خبره د یاد وزارت ویاند عبدالسلام جاوید کړی او ویلي دي پاکستان، چین، ایران، ترکیه او هند ته دغه صادرو شو سکرو ټول ارزښت څه باندې 15 میلیون ډالرو ته رسیږي.
هیله
د ښځو لیدلوری
د هیلی پروگرام دی برخې ته موز فرید سیال هر کله کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه انجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل کنه رخصت وې؟
سلامونه. زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وې راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل خو زه په اووم صنف کې چې ونیسومه د هغې ورځې نه نور زه لاندې ړم.
یعنې طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده، دغه کې سره ته وکړه کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، د یو کال د څنګه تیر کړو د ویرې در سره و چې تم که وم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې په کور به دې کېنی؟
حتی ما سره دا خپله همدا ویره وځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ولي، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللې، تا وویل چې مکتب درنه لرې هم وو، کله چې مکتب ته تللې بیا مکتب کښې دې څنګه احساس کول؟ ته هم یېرېدلې چې والله طالبان رانه شي، څه مونږ ته ونه وایي؟ استادان هم ښځې وي که نه، نارینه درته راتلل؟ مکتب کښې مو طالبان وو که نه؟
اصلا استادان هم ته ویل اول نه تر اخره پورې وي، مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانیسئ، حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه، که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي، هغه کوم مکتب کښې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کښې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخېستل. مونږ چې لاړل هم را سره دو دانې مګانې مې را سره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جورته وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادوې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم را سره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم را سره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې منزونې ده هغه به م را سره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې ومه چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا ته ناست وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو. خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو، له خپل کور نه م نشم کولی چې یوازې لاړې شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې وردم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وې؟
زه د پنځو کلو هم چې مکتب کښې داخله کړم او چې په دوهم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو هم.
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې ښه دې زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین را کوو یا کوم نام د مضمون لپاره را کوو د درس لپاره، زیاتره به یې په ریاضي کښې را کوو، په پښتو کښې را کوو، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه و؟ تا وویل چې زه بې جورته مومه. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولې چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جورته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې، یعنې مونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکارېدي اول بې جورته وم. بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه مونږ نه، مونږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېښې مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته. ما ته به یې تل همدا خبره استاذه کولی، ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ما پرون هم په یاد کښې راغله چې هغه استاذه یې مونږ څومره ښه وه. هغې استادانو به زیات محترم مونږ هڅولې. مونږ همچنان زمونږ صنفیان هم چې وې صنفیانې نه وې، زمونږ خویندو غوندې وې، مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وې. مونږ زیاتره ټولې صنفیانې هم صمیمي وې را سره.
څه مشوکې کښې کېناستې دې مکتب کښې؟
مکتب کښې زیاتره زه په استاذه چې کېنولم هم ته زه په اصلا په صنف کښې وړه وم، له ټول نه چې زه وړم ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کښې په مکتب کښې داخله کړم. نو استاذې د دې لپاره په اول صف کښې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا او صدر باندې ډېر غږ کوي. کله داسې شوي چې درس د نوز د صدر ته ولسه جګې شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللې چې ما درس نه ویلی. استاد راته وویلې چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلې زه به پرې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاذ یې راسره زیاتره کومک کوه. بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاد مې د دې کله کله به استاد قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا هم ما به درس یادوم.
په دې راته ووایه، کور کې د درس چا سره ویلي چې کله به مکتب نه راغلی، او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې، هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم. کور ته به چې راغلم، پلار به مې راسره یادوم، چې خو مې لکه څنګه چې د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نور ټول به راسره درس ویلې. همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلې، خویندې مې هم راسره ویلې، ورونه مې هم راسره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله، تشویق کولی شي ډېر درس ووایي؟ چا لومړی شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار راسره کوله، خور مې راسره کوله. خور مې پلار نه زه ډېر منندویم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم. خو ما سره درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څوم نمره وي؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې، خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وخت دی چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي. زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
را سره شته.
څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګوري، لولي او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې په کې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم. او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې ومه، بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې موږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي، د هغوی نومونه مې په کې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیا جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم د عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې، هغه وخت کې د جنګ کول، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کړ، ځکه استاذانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې، یا یې تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ را ته، او یا په څه باندې نورو باندې جنګ را ته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما درته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأته وم. زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه و، مور مې چې استاذ یې په هغه مکتب کې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوه، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به ژړل.
شپږم صنف په اړه راته ووایه، په دې کې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم؟ دا هیله دې کړې ده لاره کې، یا همالته په مکتب کې، یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې ویلې وکړه، یا مدرسې ته م لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه را ته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو، مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، حتی دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو، مونږ به چې خدایه کشکې دا شپه له ګزر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نشو تلی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله، ټولو ویلې دعا وکړئ، دعا وکړئ، حتی استاذانو راته ویلې چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
هغه ورځې مې چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې یعنې شپږم آخري ورځې خاطره مې داده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدمه، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدمه، یعنی زیاتره به ایبانې چې وتلو یو څه خوراک به مخخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلمه زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاد یوه خاطره مهم دا ده چې استاد مونږ ته درس راکو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټول وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه. مونږ ټولې جملې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموماً ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دیش کې یو څه اچول چې وایخلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو هلته یو، خو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چېرته اوسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخیستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به مې ځان ته واخېسته، یا به د څه شور نه خود و، یا به مې سکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کومې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي ویې خورې، لکه هماغه ورځې راشي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کومې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار و. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړل، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځل خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو، لکه مخکې چې هماغسې.
سمیه، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاده سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېرې، وخت دې په څه تېرې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چې زده کړي چې ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړی او ورسره تللي.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ لا هماغه مرحله کښې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکې کمی څه چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی و، ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې، د وړکینې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغوی کمیو کښې د سبتناب نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي څه شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه مونږ کور سره چې نژدې ده ملکه سریا ده، هغه یې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نژدې ده. خو دلته یو دانه مکتب ده چې شخصي ده، هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کښې مې سبتنام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خودې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استادانو مونږ پرې نه ښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کښې د خلکو په ټوله کښې د خویندو ورونو مور او پلار برخور در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشوم هم یې، او څه ورته وایه، د کور وړه وړه هم یې، دا چې اوس ښوونځي ته نه شي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ د ځوان وي. خو بیا هم پلار مې تر ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم ته مې پلار هم دا وایي چې پرېږدئ وړه ده مکتب یې بند ده چې کوئ اعصاب چیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل همدا وایي ورونه مې همدغسې خو خور مې همدغسې وایي چې راته نه وایي ځکه چې زه د کور وړه مې یم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي کاکاګان مې همدغسې او ورونه مې زیاتر ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه چې چی اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمن ته خو لام ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دم نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښي دی خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ځوان په اړه کوو لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ځوان کیسې کوي ما ملګري چې دا مونږ ځوان داسې د وړکنې کیسې کوي یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي.
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لرې یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وایي واده باندې فکر وکړي دا مسایل دي کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسایل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر له نو کله مونږ ته دا نه وایي نو پلارجان مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي. خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد شي که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درسره دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې دلپلمرودي خو زیاتره چې زه بیا زه یم یم کوم شهره په یاد شي زیاتره زه ژاړم ځکه زه وایم ولې مونږ مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري په خپل کور کې نږدې که ورور دی که یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې مونږ باندې مکتبونه بند شو هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي یم دا زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
سمی زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تېر کال کښې له ښوونځیو محرومې شي چې اووم صنف ته ورسېدې هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي هغوی ته د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي خفه نه شي روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته نو کولی شي چې مونږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته قتلان ور نه کوي ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ. ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې.
دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا ورسیدو. ورزو دا سمیه پارا بنده دا غی دمور خبری آورو.
السلام علیکم زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خومنگا هر او رسته او یو او رز نده هر او رز منگا چو دری کالو وات منگا دی تشویش که تیره او زده رزده خلونه پاتی دی مالورگانی پا پور ناستی دی او سخت تشویش اخیش کیو او منگ پا نن او پا سبای کیو چی نن او پا سبای که با مکتبون شروع کیو دوی با مکتب تزی او پا دی سخت و حالاتو که منگا دوی دی وقت تراور سوالی چه دی وقت دوی ورسیگی و دوی تعلیم وکی دینا پورد تعلیمون تو خواهی نپریدی خو منگه هر اوراز بس زوندی انسانه آنی دسیو دکا مره دی مره پشانتیو خوب که زوندیو بس خپل ساگانی آخلو دی درگانو تشویش یاو زنه طول افغانستان مایندی و پلرونه طول پا تشویش کردی او سخت حالات دا چه با وایو هیچم نسو بیلای لاترو سپوری خلاوری دی دومره دی ودی دو خونه دی خو ما او پلار خوی وای چه لس کال تالیبان دلتا نور کینیم او لس کال بعد خدای پاک دی دوی تا زمینه برابره کی بیا با هم دوی منگا پرینه دو تالیم با پی کول خیر سر
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو افریدون کوتا شرح خلاص وایم اسمت ساروانیم نن تاریخ پرونه کې زموش ملما هم وایم دی البته د رادیو یا تلویزیون وایم نه بلکې د ویستری نړیوالی ادارې وایم دی یو وخت غوښتل چې ژورنالیست شي پرسنوی کې کار وکړي خو ځین وخت هغه څه چې څو غواړي هغه څه نه کیشي نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است دا چې ښاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی چیرې زیږیدلی په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی له دې واوري
ډېره مننه سروان صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته از د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي د وسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کومې وو دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو ریکارډونه او کوم سب چې هغه اسناد چې وو هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل یا غلا شول یا چور شول یا هم وس وزیدل نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې د 1999 کال زما په اسنادو کې دی چې دا کېدای شي دوه درې کاله تفاوت ولري دوه درې کاله تفاوت په دې معنا چې کېدای شي زیات ویل شوي ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکیره ولید هغه د ما نه په اوسنیو اسنادو کې کشم دی نو د هغې هغه اصلي تذکیره را پیدا شوې وه یو چرته چې د ما متاسفانه یا خواشینۍ سره لا هم اصلي تذکیره پیدا شوې نه ده
امانی صاحب چې د زوکړې کال مو معلوم نه دي نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده دلته ډېر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده
بازم ما کټګورې کوم ما غوال د جنوري ده
جالب ده نو شه تاسو خبرې کولې بیا مو مکتب چیرې وایو
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادې یو ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادې پاره کې دنیا ته راغله ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وی یا زمما د جګیدو نه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو خو په هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه وو نو ما اولنۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنۍ الف او ب مې چې زده کړی وو هغه مو د کلی د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړی و. په لنیک مرغه زه لا هم په هماغه د الف بی او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ به په خاورو کې ناست وو، کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید هم هغې وخت کې سن مې پنځه یاد شو، پنځه کاله خو بل نه ډېر وړکی وي، شپږو یاد اوو کلو به وم. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی، هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یوه جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه ازموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړه. نو زما دپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو په کور کې راته ویل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې نه، زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناست وو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه، او بیا دغه د بیتری یا د وړې بالټۍ د چې په هغې وخت کې په راډیوګانو دې کې استفاده کړې، د هغې د تیزاب هم ایستل، د لرګی هم په هغې هم په لمدول، بیا هم په هغې توره وو، بیا هم دغه توره تخته زما مسؤلیت وو چې هره ورځ کور ته یسم او بېرته یم هغه ته راوړم، ټولګي ته راوړم. نو دا سم د ما زه د هغه په اصطلاح کفتان وم، دا مسؤلیت هم د ما وو، چهار ورځ به مې دا توره تخته په سر نیولې وه، کور ته به مې وړله او سبا به مې بېرته ښوونځي ته راوړه. او د هغې سره به په شمار تباشیر دا به هم ښوونکو را کړی وو چې دغه به ما وړو راوړه. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویل چې همدغسې ادامه پیدا کړه، بدون له دې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو، او یا هلته صنفونه وي، چوکۍ وي، میز وي، بس تر شپږم صنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې، کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې، کله به چې باران وو بیا به د یو کلي جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه، متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه، هغه د ونخي د لیسې په نامه یاد هغې وخت کې متوسطه وه، تر نهم ټولګي پورې، چې هغه زموږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه. یو ساعت پیاده لاره به بیا مونږ یوې خانه تګر کوو، یو ساعت به د بلې خانه کوو، تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو. درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی. له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو، او له هغې نه هم دوهم نمره په مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې. او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنی چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه. نو که اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی خو همدغه خبرې ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم، زما پلار به چې خبرونه اورېدل، نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نتاخانو آواز به ډېر خوږ لګېده را باندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل، او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه. همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم، او خبرونو ټایم یې هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم. علاقه مې ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم، ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه. خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو، هغې سره ومې لوستو، خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخابه وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخابو تاسو کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه، او دوهم د کابل پولیټیکنیک وو، دریم ژورنالیزم په خوښنه سره چې دریم انتخاب می ژورنالیزم نو په لومړي ځل زوال انتخاب هم نو شو د پول ټکنیک چې دوام انتخاب واغې ته کامیاب شو هغه مې بیا ورته پریخو د ژورنالیزم لپاره یو کال مې صبر وکړ وای نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم وایم او خبريال شم نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم دی ژورنالیزم پانځو چې نیکم ورغه هماغه ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پانتون د ژورنالیزم پانځه لوستل ده چې د ژورنالیزم پانځه د مطبوعاتو او د عمالي کولا څنګه فارغ شوم او هلته هم په کادر سره دریم نمره د غینا فارغ شوم د دوران کې مې چې کله دوام ټولګي کې وم د دوام کال د ژورنالیزم پانځه کې وم ما د آزاد خبريال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پایل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې د پالیتونه په 2002 کال کې پایل کړل هغه سره مې د آزاد خبريال په توګه کار پایل کړ او ځارښونه یا راپورونه مو ورته جوړول تر هغه چې بیا بیرته چې کله زه د پانتون نام فارغ شوم د هغه سره مې رسمي دنده لرله او هغه سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه چې چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبريال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ
له پانتونه بیا کله فارغ شوې
په 2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتون ژورنالیزم په اړه فارغ شوم او بیا غوښنه ورسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت د کار دنده پایل شو
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و
د دوی لپاره اړتیا و چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړي شي خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا ژباړل کېدل او ژباړنه ورسته بیا بهرنۍ ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به دغه ورسته په ویب سایت باندې پوسټ کېدل یا خبرېدل نو هغه کې دا اړتیا اولو کې و ورسته بیا خپل هم په څنګه کې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر یوه اندازې پورې د انګلیسي ژبه مشکل هم حل شو نو زده کړم پای ته ونه رسېد ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصرفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول بیا نو داسې فرصت مساعد نشو چې ادامه ورکړي افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بخښي نه وي او کوي هم ډېرې محدودې وي نو 2000 کال کې د کورونا په هغه اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم په د جرمني یا د المان هېواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم نو هغه ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د المان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروسه کال 2023 کال مې میاشت کې بشپړ کړل نو دا د زده کړو سفر و
له آزادي رادیو د آزادي میلما پروګرام اوري زموږ میلما وحید الله مایار دی که اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست
ما خو مخکې ته ویل چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم ما په د آزاد خبريال په توګه دنده پیل کړه بهرنیو رسنیو سره هماغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخسته باغی برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړم نو غواړم چې بیا د تاسو پروګرام مخسای شي نو د مې ورکړ 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیاي پروګرام یا یو ان ډی پی سره د افغانستان د نوي پایل پروژه د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګینینګ فور افغانستان یو پروژه چې دوی د ډایاک برخه کې کار کوي او په هغې برخه کې ما د مطبوعاتو یا د رسنیو د مسؤول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې، او دغه دنده تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه، او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لنډې مودې دپاره زه د خپرونو د مسؤول په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP لخوا وه. د UNDP لخوا نه دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېده، نو د هغې په احساس څنګه مونږ بله پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه. نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کوم کارمندان چې وو هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه، فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه WHP ته راغلم، او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤول په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شو تر نن پورې.
لدې معلومیږي چې ډېر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخکې تر دې چې بل پوښتنه په دې ارتباط وکم، تاسې په پیل کې د خپل لومړني ښوونځي په اړه ځینې خبرې وکړې، او ومو ویل چې ودانۍ نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبر یاست چې هماغه ښوونځي بالاخره ودانۍ پیدا کړه، اوس به فکر کوي چې ودانۍ ولري که لا به هم همدغسې په میدان کې وي.
له بعد مرغه تر هغې چې په وردګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه وه، زه با تګ راتګ کولی شوی، تر هغې وخته پورې ښوونځی جوړ نه و. خو د وروستیو کلونو کې کله چې د فاروق وردګ د پوهنې وزیر و، وامې اورېدل چې یو ښوونځی جوړ شوی دی، یو تعمیر دی. دا چې څومره فعال و، څومره عصري و، او په کومه بڼه جوړ شوی و، آیا نوس هم هغې ته کې ښوونکي وو، په هغې کې زده کوونکي وو، او څه امکانات یې لرل؟ نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغې وخت کې زه خپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته زه خپل کلی ته نه یم تللی. نو داسې اورېدلې مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه ښوونځی تر کومه بریده په څه بڼه او په کومو امکاناتو جوړ شوی وو، او اوس هم فعال دی که نه. خو کله چې مونږ هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ، حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلوده، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو، او لره یې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل، چې هغه نان ټولګی وو. نو هغه یو تعمیر یې درلوده د ونخي د لیسې په نامه، د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه، او تعمیر هم ورته جوړ شوی وه. په نو شرایط افغانستان دي، د هغې ښوونځي نه ډېر زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی. زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبرې کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریبې خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي. کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري، کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دي هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تهدیدونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې و چې لږ تون شو ورسره، جدی به شو راته بنده به که او مایک به وغورځو، د اخطارونه به راکېدل، راته را کول کېدل. دا قصې خو ډېرې دي. نو د ما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده، وایي چې مونږ ته به په پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري، په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. خو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه فکر نه کوم چې اوس دې وخت دی چې سړی ووایي. ما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم. دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسولیت دی. ما خپل ونه شوای کولای چې دامه ورکړم، ډېر دروند مسولیت دی. نو دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان یې هابي بولي، تاسو کوم هابي لرئ؟
والا که زرم ډیر خسته کون کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، ما یو غزنه هابي می داد چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم ام دا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوی خلک، دغه باره کې ولولم، دغه باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص هابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
بس همدا مو هابي ده چې نوي شیان کشف کړئ، نوي شیان ومومئ. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوئ؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال لپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه لپاره مطالعه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو ادارې سره وو. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې وو، ما خپل ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم. هلته دومره محدودیتونه ډیر وو، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دا شی ونه لیدل. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک پی پوی نشي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن په هغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوې ده یا تاسو ته ویل شوې ده په هغه مو سم سر نه وي خلاص شوی، داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خلکو نړیوال پروګرام یا WHP کې زما هغه ډېره موده دندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم. اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسؤلیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت پورې همدغه کال زه د ویان په توګه دوی سره دنده ترسره کړې ده. یعنې 12 کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه. اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسؤلیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته، وی به په هر اداره کې علاوهکه هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده، او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ یې کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنه دوی پورې نه اړه نه درلوده، نورې ادارې هم پکې شاملې دي. پاره وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نور مسولیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یو وازنه دند خلکو ته مرسته رسول دي، چې پاره کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی د پړکې یا د هغه باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلې وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پات شوی او همکار دی همیشه ز خپل چې کلوم یو خداو چې ز خبريال پات شوی ما ته د خبريالانو دردونه د ایستونز او هغه چې کار شي دوی کوي هغه ته معلوم وو هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکانات وو یعنی ځان مې نه درته نه درخ کړی او همیشه ورسره همکار وم ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت په کار دی چې موږ معلومات راټول کړو هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي نور داسې څه نه وو یعنی پالیسیانې خو باید تعقیب شي هغه رهبري د ادارې باید په جریان کې واچول شي موضوع باید ورسره شریک شي اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي په دغه اخاطر نه داسې کوم هغه نه لرم داسې کوم تجربه نه لرم
اماني صاحب زه فکر کوم چې موږ وخت ضایع پوره دی خو بیا هم کېدای شي چېونه یې پکې ځینې ځایونه لږ کړو کومه داسې څه لري چې وکړي نو شاید د اوریدونکو لپاره د چسپې مهرباني
دا اوریدونکو لپاره خو دماغ مخکې وویل چې زما یو اړق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما او راځم دفتر دی او د خړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله رادیو نو هغه سره همداسې بحث پیدا شو نو ما څو د ژوند هغه یو مایوس حالت کې وم ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل هغې راته کتل وایي ما فکر کوه هغه د ریژه به خبره وایي چې ته خو د بچې شیر پراټه باشي یعنی هغه سه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چا یې فکر نه کوي او نه کوي نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ته ویلې چې موږ په څه حالت کې وویل دغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو موږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم زه پاکستان ته لاړم د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسو بیا اورېدلې وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکره دي هغې کې مې کار کړی د پاکستان کې مې د خټګري کړې ده نور ډېر نور د اوسپنې کان کې مې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو اما تسلیم نه شوم کله چې بېرته راګرځېدلی یم بیا ښوونځي ته تللی یم کله چې بیا مجبور شوی یم بیا مې کار کړی دی نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم ما هېڅ وخت فکر نه کوم نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوس نه شي نا امید نه شي ناهیلي نه شي ادامه ورکړي زحمت وګڼي وبالي په ځان باندې درس زده کړي تر هغه بل هیڅ شی لاسته نشي راوړي
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راست نو خدای مولا بریالي او کامیاب لره
مننه سروان صاحب
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار
خلقت اختارا مردی ظاهر رو خلقت اختارا مردی مردی انما لکا غنم زڑا پسر چود لے مردی مردی انما لکا غنم زڑا پسر چود لے مردی مردی انما چاپی رو